السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په موجوده حالاتو کې د پاکستان او افغانستان پر تعلقاتو د ریپورټونو سربیره په نورو یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو ریپورټونه لرو د خبرونې په آخري برخه کې 19 پروګرام تاندېهي له هم وړاندې کوو په اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو
نمړی دا مهم خبرونو سرټکه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته رسیدل د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړی دا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ورځي اوس بشپړ خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي او پر دوه اړخیزو او سیمه ایزو چارې ورسره خبرې کړي دي د وزیر اعظم له دفتره سرچینې وایي چې جواد ظریف اسلام آباد ته له رسیدو سمدستي وروسته له وزیر اعظم سره کتلې دي د مشرانو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم سره ژغېدلې دي د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړې ده د جرګه د چړشمبه په ورځ نه وخت په بونو کې د اوتمانځي وزیرو پر بلل سوی غونډه کې جوړه شوې ده دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو ستونزې او غشتنې په ډاګه کول دي د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیګا مشال رادیو ته وویل
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بن شوای دای او سیم دی او ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالات دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون د داخله نه ملويږي بازوري نه ډنګ شول امو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې دغه جرګه د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر بهر دنیو ته د خپل اوز رسوي
د جرګې مشرانو ویل دوی په خپل سیمه کې امن تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوي غواړي د پاکستانی پاوز د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستان تر لس لکه زیات خلک بې کور کړل سو چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستانی پاوز د یو کیپټن په ګډون درې عسكر وژلې دي دا خبره ده د پاوز د عامه اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودل په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه دوی ویل چې دا پیښه د چړشمبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا سندانه کې رامسته شوې ده د چارواکي ویل چې پرامنتی ځواکونو دا 14 هغه وخت د شخړل سوی بم په وسیله وسو چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې د لشکری اسلام او وسلوال ډلی ویان صلاح الدین ایوبی نن مشال راډیو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي د افغان ولسمشر یو ویان د ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوي کې به د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع وزارت سرفرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي د ده په وینا افغان پلاوی به له پاکستاني لوري سره د ترهګرو د مخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستان یې د اخیستلو ژمنه کړې وه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د تیر اونۍ د کابل تر خونړیو بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو په اړه خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد عملي ګامونه پورته کړي پاکستاني حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونو نور ټپي کړي دي د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځای وخت سره سم د شپې پر 11:30 بجې هغه مهال وسوه چې یو باروړونکی کنټینر کې پراته بارود وچاودل بیجینګ خبری اجانس ویلي چې له 300 تر 400 پورې کسان چې ټپي شوي وو په روغتونونو کې داخل شوي دي د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت ترواک لاندې شار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوې دي. د اوکراین د پوز یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. روس پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یو بله برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیتسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسیدونکي اجانس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د اوسنۍ نښتې د هغې لوی لارې پر سر دي کوم چې ماریوپول ښار د بیلتون غوښتونکو له پلازمینې ګڼل کېدونکي دونیتسک ښار سره تړي. د دې سړک لویه برخه اوس د اوکراین د حکومتي ځواکونو پوکه. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړی دی. وزیر اعظم العبادی د دفتر څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکنی وزیر اعظم نوري المالکی نږدې ملګری و. په خبر پاڼه کې د دې نوي ګام دلیل نه دی څرګند سوی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بي له سراج زهير اوري.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه. یو امریکایي ډالر په 3.10 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او په 23.40 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15، بنو کې 3.5 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 48 ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسي او بې او د موسم حال مولا سیرت زهیر اوریدو په خبرونه کې به ووري. د ایران د بارنو چارو وزیر سره د یو پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر پر مهال د وزیر اعظم او دغه د بارنو چارو سلاکار سره لیدلې دي معلومات درکو. د اوتمانزو قبیلې مشرانو د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې د چارواکو غوږو ته د رسولو لپاره د یوې جرګې نمایندګان ټاکلي دي. دا مشران سوای
اولنی مطالبه د میرزادو چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لور شي. د وزیرستان نارواتلو په مختلفو کمپاینو کې باندې خوته زندگی ته روي اسلام آباد پر امیر هر چا تخپل پر یاد رسوي.
نن د افغانستان د بارنو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان سفر کوي. د سفر د اهمیت په اړه کارپوهان وایي
اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلې شکرې وکړي. دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ په وړاندې په کاروایۍ لاس پورې کړی دی، دغه اوسیدونکي له حکومته غوښتنې لري.
زمونږ وختنی دا دی او درې مرلې کم از کم مونږ ته پلاټ راکې یا مونږ ته داسې زیرا کې کرایه په ځای به مونږ دا کستونه ورکو مونږ پردې باندې وخت تیر.
په اونیس پروګرام تاندې هیلي کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول په اړه خبرې شوې دي. لمشال ریډیو سروسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې د پاکستان په یو ورځنی سفر دی. د دورې پر مهال نوموړي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل. تر ملاقات وروسته دواړو مشرانو یو ګډه خبري هم کړې. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال عالم زیب دا ټلیفون په لیکه دی. عالم زیب ستړې مشې کداره ته وایې چې په ملاقات کې څه خبرې وشو او بیا تر په خبري غونډه کې دغو مشرانو څه ویناوې وکړې؟
جی ملیحا مننه. څنګه تاسو هم ویل د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف نن سهار چې د خپل پلاوي سره پاکستان ته راوړل شو، په لومړي وار یې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره لیدنه کاتو کړو، او د هغې وروسته هم د نواز شریف سلاکار سرتاج سره هم خبرې اترې وکړې. او له دغې وروسته او لږه شېبه وړاندې هم جواد ظریف او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ګډه خبرې غونډې ته ویناګانې هم وکړې. په خپله وینا کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل چې مونږه په دې خبرو کې او د دین وړاندې چې کوم د میلمه سره کومې خبرې وشوې، نو موږ په دې رضا شو او په دې صلاح شو چې پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم دوه اړخیز تعلقات دي دا نور هم مخ په وړاندې بوزو. په دغه تعلقاتو کې سردار دا هم ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت په اړه، دغه شان د معاشیت شیاتو په اړه او د انرژۍ توانایي په اړه هم خبرې اترې وشوې. او په خاص توګه سردار د ذکر هم وکړو چې ایران او پاکستان ترمنځ چې د ګیس پایپ لاین کومه منصوبه ده، په هغې هم ډېر زیات زور راوړل شو. او دا یې وویل چې موږ به غواړو چې دا ګیس پایپ لاین دا منصوبه زر تر زره په دې عمل درآمد وړه شي او دا مخ په وړاندې روانه شي. د دې سره سره عزیز د ایران خارجه وزیر ته د ایران او د عالمي طاقتونو چې کومه جوهري لوازنامه شوه په هغې هم مبارکي ورکړه. دغه شان د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په خپلو خبرو کې وویل چې هغه په لومړي ځل هغه دا وویل چې دا په دویم ځل زه مخکې په اپریل میاشت کې هم پاکستان ته راغلی وم، او په بیا چې کله راغلم نو خوشاله ما، او دلته ما تر پاکستان د خلکو د وزیر اعظم نواز شریف او د سرتاج عزیز له طرفه ډېر ښه میلمستیا راکړې شوه. هغه دا هم چې کله د نواز شریف سره ملاو شوم نو مونږه یعنی ایران او پاکستان دغه شانتي به سیمه ایز چې کوم امنیت دی په هغه باندې خبرې وشوې، د پاکستان او ایران او د سیمې چې کوم ثقافت دی په هغه هم خبرې وشوې، او خاص توګه دا هم وي چې د ترهګرۍ په حواله او دغه شان د معاشي چې کومې ستونزې دي او کوم موږ سره جوړجاړې دي د هغې په مخ وړاندې موږ څه کوو دا خبرې وشوې. جواد ظریف دا هم وی چې پاکستان وزیر اعظم او د ایران صدر چې کوم دی هغه هم په دې رضا دی چې په دې ټول سیمایز خبرو اترو او په دې ټول موضوعانو او په دې سره سره د تیلو د ګیسو او د توانایي او دغه شان ځمکني او هوایي سفرونو په والا چې کوم کومک د ایران او پاکستان به په دې باندې مخسلادي او مخ په وړاندې وځي. جواد ظریف دا هم وی چې پاکستان د پاکستان د چې کوم کردار دی د سیمې په اړه او دغه شانتي د شام او د عراق په اړه چې کوم هلته کومې ستونزې دي هغې وی چې ایران د دې ستاینه کوي، او ایران او پاکستان او دغه شان د دواړو د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې چې دا دواړه هیوادونه غواړي په دې صلاح دي چې په دې ټوله سیمه کې امن راشي.
سمدا عالم زی مننه در نکو. یو بل سوال کوم چې آیا په غونډه کې د افغانستان په حواله هم څه خبرې وشوې او څنګه؟
او بالکل په شروع کې هم دی لګې ډېرې خبرې وکړي، خو کله چې سوال او جواب چې کوم وخت راغی نو په هغه کې په دواړو مشرانو دغه سوال نو شي نو هغه په دې خبرې وکړي. جواد ظریف چې کوم دی د ایران خارجه وزیر هغه د سوال جواب په وخت کې دا خبرې وکړي چې کوم مذاکرات د پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص کر د طالبانو سره کوم روان دي، د هغې مونږ ملګرتیا کوو او مرستیا کوو، او دغه شان دا ټوله سیمه یې وده او دا یو خلک دي، او د دغې مذاکراتو د دغې خبرو اترو مونږ ملګرتیا هم کوو او مونږ غواړو چې په دې سیمه کې امن راشي. دغه شان هغه لږ ډېره د داعش طرف ته هم اشاره وکړه د ایران خارجه وزیر، هغه و چې د دې وروسته د داعش خطر هم مخې ته راځي، نو مونږ په دې هم خبرې وکړې او نن هم وکړې، او که پاکستان او افغانستان په دې کې نو مونږ په دې خوشحاله چې په سیمه کې راتلونکي وخت په دې ټولو خبرو باندې مخ په وړاندې پرمختګ وشي او داسې مسئلې مخ په وړاندې رانه شي. هغه په دغه سوال جواب کې د بلوچستان حواله هم ورکړه چې مونږ غواړو چې په دې ایران په پولو باندې د افغانستان په پولو باندې او دغه شان په بلوچستان کې هم په خصوصي توګه باندې امن وي، او کل امن وینو الته کوم خلک اوسي کوم آباد دي نو هغه به خوشاله او هغه به خپل کاروبار کوي او داسې مو مخ په وړاندې دي. دغه شان سرپرایز هم د افغانستان په والا خبرې وکړي، هغه د ذکر هم کو چې د دینه وړاندې یعنی د جولای میاشت په 1 نیټه د دغه مذاکرات په مری کې د خبرې تیر شوې، خو ولې د مولا عمر د مرګ وروسته بیا په دې کې د رزن ښکار شوې، او د افغانستان له طرف هم د خبرونو رااله چې ښکار ده چې افغانستان په دې خفګان سرګند کوي ځکه چې په کابل کې بیا یو په خاص توګه یو پیښ هم وشو. خو وی چې پاکستان د دغه پیښې په سخت ټو کې غندنه هم کوي او هغه وجه په دې خوشاله ما چې نن د افغانستان له طرفه د ماسپخین وروسته یو پلاوی را روان دی نو امید اوساتو چې دا پلاوی او دا چې راشي نو که مذاکرات چې دا بیا مخ په وړاندې روان شي او د مذاکراتو چې کوم دویم دور دی هغه به هم ډېر زر د دې ټاکنه وشي او دا مخ په وړاندې لاړ شي.
ډېره مننه عالم زیب خان چې تاسو راته دا تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. یو بل موضوع ته ورځو چې د شمالي وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو جرګه کې د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو پر خلکو د حکومتي مرستو د بندیز د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو د حکومتي پروګرام او هغوی ته د وختو زیانونو د ور پورا کولو په سیر موضوعاتو خبرې وکړې. د مشرانو یوه نماینده جرګه هم جوړه کړه چې د کډوالو پر ستونزو به له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اتمانزای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا دغه جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې تکې دي.
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اځ د تسهولات نشته. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریج او کېرونه به خې د داخله نه ملويږي په وزیرستان شول مو وختری دو چې مو په کوشل انداز وختری ویل کبه کی پاکستانیونی چې کو بازوري نه ډنګ شول مو کېری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره زال شریکو کاغنه نوی میر به بهر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
پیر کل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انساني حقوق ورکړي.
اولنې مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د تر تراولې چې کیم دغه نه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شه د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځای شه دونه خوته زندگی تیروي د دې نومه اسلام آباد پر میر هر چا خپل پریاد رسوي.
ملک رئیس وای نننې جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر امیر یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نشي. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولینې خبره امن دی د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی چې کلی تا سره د امن او سره د ازود تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اتمانځایو د غجرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټې با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بارنو چارو وزیر په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني او چارواکو سره په افغانستان کې په وروستیو ترهګر بریدونو او په پاکستان کې د طالب وسلوالو د موجودیت او د هغوی د مرکزونو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي افغان دولت له پاکستاني او چارواکو د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنې وکړي چې د پاکستان پوځي او دولتي مقامات ورسره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د زبی الله شفق په رپورت کې.
د افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته د دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسف زی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د نړۍ ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغه ته خپل دلی شکوې وکړي، هغه ته شواهد ورکړي چې څنګه هغه وایي چې د پاکستان دغه کابل کې انور دینو کې حمله پلان جوړیږي، هغه به پاکستان ته وایي هغه سره کوم لوس شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چکم کسان راځي دغه تسلیو کی هغه سره سپریکړي وکړي وادیو کی.
که هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستانی چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقدامات تړ کړي چې له پولیا خوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندان
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو سخې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وایي دوی ته اوس ثابته شوې چې د کابل پر وروستو حملو کې پاکستان لاس لري، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره یې همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبری کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. ښاغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یوه وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زموږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبري کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یوه وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وایي د کابل پر وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو، د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري که څه هم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اګست په 12مه د خیبر پښتونخوا په 400 کې د عوامي نشګوند او عوامي نشګوند ولی ډلې لخوا ومنځل شوه. په دې لړ کې جوړې شوې یوې غونډې ته بیگم نسیم ولی خان ویل چې د 1900 اته سلويختم کال هم په یاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتارې پر ضد وتلي د خلکو په یو جلوس ډزې وکړې او خوښه شپک سوا بې ګناه پښتانه وژل. د چارسدینه د مشال ریډیو خبريال شبیر جان رپورت لري.
دا عوامی نیشنل گون ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشر کې چرسده بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسده غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1903 ختم د پیښې په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکمنه وه او د هغه وخت حکمرانانو بې ګناه پښتنه بغیر د سوجې وجلې وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابله جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز نه کربلا جوړ کلا او تش لاس خلکو با چیری سره چا کو قدر نو اغه د پارا اوی داسې ګوله او چلولې چې سړی نه خزم پکې وي خود قرانو نیولې داسې جولې نیولې چې مکه وې د زیب کوي او به اندازې مطابق شپک سوا کسا په دې میدان د بابړې شهیدان.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخواره سه وهل کیږي او اوس هم د پولی دوانه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منصوبې د لارې په پښتنه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې ډېر داخل تعالی په داسې ځمکه باندې کړی دي چې پاغې ځمکه باندې د څلور دنیا گا د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنګیږي او دا هغه ځای دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن نه راځي او په افغانستان کې امن رانغی نو په ټول منطقه کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند ولی ډرې مرکزی جنرال سیکرټري پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده او کچره پښتانه هم دغه شان دیوال سره لګول کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پکه هم ده انګریز استر دې خلکو دي چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی د جمهوریت راغلی احترام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې دغه حق وایي نو دا سه پاکستان به چلیدو نه دی.
د پامل چې 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا په خو درناوي مانځل کیږي او د عوامي نیشنل ګوند او د عوامي نیشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي ولمانځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلام آباد په یو شمېر کچا آبادو کې میشتو خلکو تیره ورځ یوه خبري هونډه کې ویل چې دوی د 1300 راهیسې په دغو ځایونو کې ژوند کوي او حکومت هم دومره موده اوسېدو ته پرېښي دي. د دغو خلکو په خبره له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې نه بې کوره کوي، خو که ارومرو په اسلام آباد کې د کچا آبادو فیصله پوره کوي نو بیا دې د دوی د اوسېدو متبادل انتظام وکړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله چې دغه هونډه کې ګډون کړی تفصیل راکوي.
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د 40 څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي. موږ پورام نه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو، نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي. د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د 13 راهیسې په دې آبادو کې میشت دي، نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي، او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منګل نور ازم کې راکړي چې ځان لپاره پری کورونه آباد کړو او یا دې زمنګ لپاره د فلیټونو تنظیم وکړي. د خبري غونډې ورستو د اسلام آباد I-11 کچا آبادۍ یو اوسیدونکو حاجی نور الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورل کورونه رنګ کړل، نو اوس ور سره د سر پټولو ځای نشته. موجوده حکومت د یاد آبادۍ اوسیدونکو سره ډیر ظلم زیاتې وکړو.
نواز شریف حکومت کلم د پښتون لپاره خان دې ته چې ځوړي نه څار دې پورا د کابینه دې دا کلم پښتون لپاره خان دې حکومت 1992 والا هغه کم خان اوس حکومت کے منگ کے سمو چل والا ریکارڈ کے بول شمو کو لیکن تر شون خلاص کئی.
دا اسلام آباد I-10 کچا آبادی کی میشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چې حکومت ورلا د دو ورځو مهلت ور کړی دی چې زائد خالی کړی، نو موږ په دو ورځو کې چرته لاړ شو. حکومت دی باید د دوی لپاره د متبادل ځای تنظیم وکړي.
زمونږ وختن دا دی او درې مرلې کم اس کم موږ ته پلاټ راکې یا موږ ته داسې زیرا کې کرایه په ځای موږ دا کستون ورکوږه پردې باندې وخت. موږ سره دی خبرې بيخي کین او سورزنا سه پولیس والا راځي
سسیڈیو والا راضی ویسے دا سامان تڑے زمگا سم سامان بار پروت دے بارانون کے پروت دے زما شپک زامن دی زدے کے او زوی خرسوما زکہ خرسوم سے زے پلاٹ والا خدا نور ماشمان پیسہ سر او زو ساتم
خبری غونډه تا د عوامي ورکرز پارټي غړو هم ویناګان وکړي او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د غریب اولس سره د ظلم زیاته بند کړي د یاد ګون اسمت شاه جهان مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان سنټ یو قرارداد منظور کو غي وی چې دا څه چې شوی دا غلط شوی دی مونږ غندنه کوو او د خلکو ته د متبادل ځای ورکړي شي نو مونږ د غوښتنه کوو چې د قرارداد د امپلیمنټیشن وشي او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده سمره چې غټ خارونه دي اغه ته د کلو نه غریب خلک خاص تور باندې پښتانه چې اغه باندې جنگ راغلی دی اغه د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دي اغه خاریو ته راځي الته کېږي په کچا آبادو کې ځان لزایونه لټي او دی په بیا بولډوزر ورخیږي نو دغه رنګي ک الته مړکې دلته مړکې نو خلک بشرت دي دې مسلې مستقیل حل پکار دي
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه د های کورټ او داخله وزارت په حکم دوه اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډي سره نږدې په سېکټر آی 11 کې د پښتنو کچا آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو وړنګ کړي وا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو هوګه د ماسپخین یو نیمه بچ شوې د لن خبرونه لبوريوال کا کړو
د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نو وخت په بنو کې د اوتمانځي وزیرو په رابلل سوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف دا دی چې شمالي وزیرستان کې د بیکوره کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په رسمي سفر اسلام آباد ته تللی. اسلام آباد ته له رسیدو وروسته نوموړي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي او د دوه اړخیزو موضوعاتو تر څنګ پر سیمه ییزو حالاتو هم ورسره خبرې کړې دي. په خبر ایجنسی کې چودري د پاکستاني پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلي او دا خبره د دې پاوز د اما اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډیو ته بیگا وکړه. د ویل چی د پیښه د چهارشنبه پورې شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه پورې مشال رډیو ته ویل چی دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونه نور ټپي کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي. نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورځپاڼه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث که څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوروي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې قومي اتفاق رای پیدا کولو وروسته یا خودی د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورځپاڼه لیکي چې ضلع انتظامیې دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي، نن بایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی چارواکو لخلی وای چې پاکستان او ایران پر هغه ممکنه تړون خبری کوي چې خای پترس کې د پاکستان د انرژي د کمښت ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټمی فعالیتونو د بیرته پیل د پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهه په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هیواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټمي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنسی لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر و چې په 2014-2014 کال کې دا 2.19 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټمي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنسی لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میگاواټ بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټ سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 غنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. رسپانه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وای چې په دې لړکی به طرف ده او دا دریزی مخکې هم واضحه کړی دی. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحثتود دی چې آیا د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. رسپانه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر ذمهواره رویه بولي. د رسپانې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپله سرته ورسوي. رسپانه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. رسپانه لیکي د اټمي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه دوازیه چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازه وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام په پلازمینه دمشق کې پروند حکومتي ځواکونو په هوایی حملو او د وسلوالو ملیشو پر راکټي حملو کې ګڼ شمیر خلک وژل شو. تر دې حملو 7 ساعت وروسته د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسید چې په شام کې د روان بوران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایترسول لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرنوئل چې ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټوري خبري وکړه او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاټړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری
مش په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوشت کړی دی. موږ د همکاری ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقی نشته د پای تر رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو گاوندیانو ته د همکاری لاس ورکوي او مشکل لري چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټمی موافقه ورسته په سوریه کې روان بحران پړه بحثونه او هڅې زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې د اټمی ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورنی بحرانونه، فرقایي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نوڅو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ له زیاتې همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایق ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمه مالی او پوځي مرستې کوي.
تاسو د فرشته جلال زی رپورت واوریدلو. د مشال ریډیو خبرونه تاسو اورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو اداریه کې د کراچۍ پر امنیتي وضعیت تبصره کړې. اداریه وایي د نورو ډلو ترڅنګ په پولیسو او داغوی پر مشرانو هم دا تور دی چې په یاد ښار کې د عملیاتو په نوم عام خلک وژني او ځوروي. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز تاسو ته دروړوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د اداري په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېسارې توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. اداریه زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشانه کوونکي نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. اداریه لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شکوي چې یا خو دې پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کومې چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل سوې وي. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخواني مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوی کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیریونې له خونړیو چاودنو وروسته د دې هیواد او پاکستان ترمنځ تورونو او جوابونو لړۍ بیا پیل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت یې د افغانستان له امن سره تړلی دی، خو افغان چارواکي بیا وایي چې د دوی په هیواد کې د نامنه د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلی او د دې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې بدامنی د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغیز کولی شي. راځي چې رپورټ ته وښیو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په خبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او وی ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر با ارزښته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي نو لاس چې مات سي په خپله غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاته سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولی خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کوم نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و بلکې نیت روغ و او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال چې کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوا نه راځي دې باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ځای یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام او شروع پر اساس عملي ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل لیکن دا نه حاصل څه شو. د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړله او بدامنی راغله. مونږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
دا وو د بوریوال کاکړ رپورټ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تندهلی. دا پروګرام ساسو لپاره زمونږه همکار فرخندا سر جوړوي. په دې پروګرام کې بننواره چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی. راځي چې د پروګرام ته غوږ شو چې په تکراری بڼه خبريږي. پتان دی اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
مره ځکه الله به بدوی راځي چې دغه ځل لیرانو د زنانه راوځي
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
پاتې کوم د څه خبره راغلی دا چې ښځې هم چرته په ګوندونو کې بند کړې دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزي په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزي موجود دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزي په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایو بیا وایي
تنکه دې زیات کیږي مګر ډېر یو شاله خبره خدا و ده
دارال سیاست ترال قدم تک یاد مگد ان تک کم سوسائٹی دا تاس غزائر دا خبر پختون خوا خبر کوئی کیا نا اسن چا سنگا خزی تا قتل شی او دا خزی کم سٹیٹس دے او کم بغا دے نشی اگی تا بندو گورین دا یو مونگا تا لکا دا ریر کو ششن نا پس چی دا ریزرف سیٹس ملاو شلو او خزی تن نرالی اسیمبلی تا دن نرالی زکا چا تول کار خو اسیمبلی کی دا کنا چی حال تا کی لیجسلیشن شی او دا خزی دا پار آواز چت چی نو او بیا سے کار مخی بیا مطلب اتلی شی کنا اگر کڑی دینا اگر دویش خزی دی وقت کی اسیمبلی کے ناس دی مختلف پارٹیاں والا نو یو کامیابی دا خیر کامیابی دا اس سیکری دی سنی دی کڑی دا پروینشل کمیشن دل تا اگر جو شوی دے اگر یو لو خبر پون کو دا پاری او لو اگر دے ازاز چ زمون گا سوپا چ ون مخ کو پای کی چ مون گا اگر جو ول کمی ست بان اگر ون نیشنل کمیشن او بیا ال سوپا ای زمون گا جوړ ک او دا اس دیم دا ری ٹینیور چ لیگی یو ریکال پرکری دی دا اس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وای د ښځو په سیاست کې ډیر مهم رول دی او د دوی ګوند ښځو رول ډیر مهم ګڼي د خپل رول او کار په اړه دا وای
ګوري اول خو ما کوشش دغه دي چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نوی راغلی نو هغه بغیر چې قبایلي لکو کې نشي کېدلې نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي مذاکرات تو شی په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوی دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي او سمیلټي اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن د لپاره به هم ان شاء الله ما مکمل ان شاء الله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي په دې لپاره زه آواز اوچتاوم او هغه نه علاوه دا چې سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د فاټا د لپاره فلحال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا د چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دی ورکې دی شنو دې لپاره به ما خپل حتی امکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم دا چې فاټا خلق چې دی اده سبق نه ډیر زیات تعلیم نه ډیر زیات محروم پاتې شوی دی او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دی ووکیشنل چې دی ټریننګ ورکول پکار دی په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دی تا خپل چې دی هنر لاس کې ورکړی شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کول شي بل دمره ډیر منرل دی په فاټا کې ا منرلز چې موږ استعمال کړو راو او هغه منرلز دی فاټا چې کم د غربت ته او بے روزګاری دو او د نورو مسایل دی د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دی استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونو ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې دی تګواړي موږ فاټا خلک چې دی هغه همیشه نه دی دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کوي او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم موږ هم صلاحیت نشته دی خو موږ ته اپورتونټیز پکار دي نو هغه اپورتونټیز ورکول د طرفا دی د خور او د لور سره ان شاء الله دا کوشش کوم چې نه کو د پر بخاص تر پر فټ الوینن د پاره چې هغه راشي خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې دا ما فوکس بل په دې باندې هم چې فټا زنانه ته سیټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خزی ته پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خزی هم دی هم د حق دی دی هم پاکستانی شهري دی او دی هم همدومره حق دی چې دی پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره به ما اولو مظاهره کړې ده د فاټا خزی هم فور د فرست ټایم بهر راغلی د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دی چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دی خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دی خپل چې کوم خوین دی دی کوم دی مین دی دی هغه د طرف دی صحیح طریقې سره کاروم کولای شي
دا چې په سیاسي ګوندونو کې د نننه خزي په فیصله سازي کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د خزو بیل سانګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشل ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهربای
زمه دا څه ومه چې دی وخت چې د خزو په مین سټریم کې راتلو ته ګوري نو پاکستان پیپلز پارٹی کې څو غوړي په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېر خزي راغلي دي اکه چې پر دې سیټو نو هغه سره سنسري یو راته پارٹی داوم او غي کافی دی خلق الکتری دی پارلیمنت کې نو د اغي نمبرز زیاتی د اغي تعداد په ورکرز کې بوم زیاتی خو زما نظر کې چې کوم د بادشاہ خان هغه سوچ سره چې شروع شوی دی نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات ایم پي کې دی. ښځو بادشاہ خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کتلې چې به دې که د تعلیم د نو هغه کې به لږې یا دا وایي چې د هر یو ایکول حق دی د ښځو هم او په خپله به ده. نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم ښځې ورسره ولاړې وې او پاتای کې هم دغه خبره راغلې ده چې ښځې هم چېرته په وینګونو کې بند کړې نه دي چې کوم عام پارټیانو لکه زه آریانیان چې پیپلز پاتای کې هم لا د ښځو وینګ دی. نو هغه وینګ کانسپټ په ایم پي کې نشته دی. هغه وایي چې د ایم پي هر ښځه ایکول ممبر ده په پاتای کې او هغه انسټیکټ دی زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پاتای باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانه دور په وجه کمزوریانې راشي. خو اوس زه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنټ شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي لکه مونږ ته دا تاسو فیلینګ راوند کې چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست افندیار خان مخامخ شي او وایي چې دې کې استارکشته دا که نو هغه چې څنګه کمیټه چې خځه به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکوال ممبرز دي او په کله څو سوچو مو کې دي چې نه موږ له کې دي چې خځه له جدا پلیټفورم نو هغه چې نه دا زموږ په پاتې د فلسفې خلاف ورسي ده.
بلخوا میراج همایون وای په ټولنه کې به هله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ خزه هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وای په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپله جدا وزیر یې لرلې.
دا خو خبره ځکه الله به بدلون راځي چې دغه لیډرانو د زنانه راوځي. موږ مصیبت خو دا چې لیډران په خپله ډېره خبرې کوي خبرې وکړي خپل خزه خپل خويند خپل لونه غین راوخی عمران خان کې خدا ټول نه خبره ده چې خويند هم پر سر راوتی وی او خزاک مخینه خزا انګریزا و او تا چې نه داوم ور سره ګپو زبانه کار کار کوي دا خو خپل انټرست دی خپل د جسپی دی او شروع کړی دی او راوتی دا مخکیم کول مخکیم زاده جرنالست و او کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لیکي خو دا چې کومه ډیره خبره ده چې ځانې بل نه کاو په کنه زو تاسو عمران خان سره یو ډیټر سره موادو کنه زو اوس بیگم سیو شمه ناس نه دا خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه رغه کوي او هغه د زمونږ صوبینه د ظاهر ده چې اپ زمونږ صوبه کې بزیات کار کوي دا خو نه چې حکومت الته کې دو هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل روان سری ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی سپکو وکیل ته ویلي دی ماشوم والی دا غیل تیر کړی دی ځالته نو واده شوی دی نو هغه دلچسپي وایي چې زه دې ماشومان لا دې لسو کوم بیا دا تور لوی صالحه چې شو وا انا یې خو ټول هم درځانه زمونږ ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کوم زیاتې کوم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی دی سکول کې مونږ وایو چې مونږ د خپل ماشومان ټول زغې د پاره سو کو شو بچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایوټ کیپاسټی کې او او لګیا ته چې هغه لپاره چې لیبر لپاره دا سټریټ مانیج کوم ماشومان دا خیر وختین کوم ماشومان چې تیل سه وکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان د زمونږ د وزیر الله ته پخته چې دا اخره پنجاب دا هغه د خو چې دلته کې رااله اوس هغه کنه هغه کوشش دا دی هغه چې تر دې سو کو بلې نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کزه دل سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب کو چې دا نو هغه لیک شوې ده د اسمبلی ته راغلی دا په ولدا دې موري ورکړي دا خپل کوشش وکړي خو دا افسوس خبره ده دا تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارک کړی دی او ریزولوشن مې مبارک کړی چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تاج چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا غي لپاره ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار دا ډیر ایکسپیرینس دا او ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ دا څنګه هغه د ویمن امپاورمنت د ویزم لکه چې موږ څنګه
فیلڈ کی ہو منگا دا ویمن دا پارا امپاورمنٹ سی سوشل پولیٹیکل او دا غن آغا غین دے کرے کنے چے غکی نو آغی لگ آغا پوہا پاگی کے اخدا او دلتا پروینشل کمیشن دے ور سارا آغا جور شوئے دے ان آغی کشت دے منگا ٹول دائی ممبران جو
داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړې شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.